د نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې د امیندواره او ماشوم ته د شیدو ورکوونکو میندو او ماشومانو د خوړو د شرایطو د ښه کیدو لپاره دغه پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته کوي. څنګه کیدای شي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا کمه شي او کومې لارې چارې موجودې دي؟ په دې اړه د نن د وضعیت په پروګرام کې بحث کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، په دې پروګرام کې تر ډیره په دې بحث کوو چې په افغانستان کې بشري وضعیت په څه حال کې دی. ژمی را نږدې دی، د خلکو عمده مشکلات څه دي؟ تازه فرانسې د WFP د لارې شاوخوا 3 میلیونه مرسته کړې، اما دا مرستې د افغانستان مشکلاتو ته ډېرې کمې دي. څنګه کېدلی شي چې افغانستان په نړیوالو مرستو باندې خپله اتکاره کمه کړي او لارې چارې کومه دي؟ په همدې موضوع د دوو ډېرو قدرمنو میلمنو، د بشري حقونو د فعال خان زمان امرخیل صاحب او همدارنګه د قمر خیریه بنسټ د مشر رحمت الله نورو صاحب سره به بحث وکړو. دوی دواړه به زموږ سره په پروګرام کې وي. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي استازي ریچارد بنت په پکتیا کې پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته غبرګونونه ښودلي او په محضر کې د طالبانو د ادامولو د لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه خپره شوي بیان کې د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ډول سزاګانې سمدستی ودروي. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي ستیدیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی په عام محضر کې اعدام کړی دی. فرانسې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې له 15 زرو څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هره ورځ یوه اندازه صحي خواړه چمتو شي او له 15 زرو څخه زیات کسان به د خپلې ټولې کورنۍ د تغذیې د ښه کولو لپاره نباتی غوړی ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږکال د مالی بحران له امله نه دي توانېدلي چې 2 میلیونه ښځو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي خواړه برابر کړي. او د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کابل ته د چهارشنبه په ورځ د ایران د عدلي وزارت بشري حقونو او نړیوالو چارو د مرستیال اسکر جلالیان په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر خبر ورکړی. ویلي دي چې دا پلاوی به د طالبانو چارواکو سره د افغانستان او ایران په زندانونو کې د پرتو بندیانو په اړوندو مسلو خبرې وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې څومره ایرانیان په افغانستان او څومره افغانان په ایران کې بندیان دي. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دې غږیږو چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د خلکو بشري مشکلات څه دي، څومره کومکونو ته اړتیا ده، څومره نړیوال بنسټونه کولی شي د افغانستان د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي، سره د دې چې دا بنسټونه تل د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د مرستو د کمیدو خبره هم کوي. په همدې اړه زموږ د خبرونې قدرمن میلمه د بشري حقونو فعال خان زمان امرخیل صاحب را سره دی. امرخیل صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مشي.
سلامونه او درناوی قدرمن جارزه صاحب، کور ودان صاحب،
تشکر. امرخیل صاحب، د افغانستان د بشري کړکیج، د بشري جنجال، د بېوزلۍ دا خو ډېر اوږده کیسه ده او په دې به ان شاء الله مفصل وغږیږو. اما اول کې غواړم ستاسو نظر واخلم. تاسو هم د حالات لنګدې څاره اوس خو ژمه عمران نګدې دی، بیکاری هم زیاته ده، فقر زیات دی په افغانستان کې، نړیوال بنسټونه د مشکلاتو خبره هم کوي. اما غواړم ستاسو د خولې واورم، ستاسو په نظر دغه وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
درې وبخونکو خدای په سپیسری نامه، لمړی بیا هم سلامونه تاسو ته او ستاسو لارې لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
واقعا افغانستان کې خو حالات تقریبا تیر سلوخت په لور راځي موږ به تاسې د ډول ډول مختلفو طبي او غیر طبي ناورینو سره مخامخ کړي، او هغه ناورین تر اوسه هم په افغانستان کې وجود لري. له بده مرغه چې زموږ استاسې حکومتونه نظامونه په تیرو تقریبا دیرشو یا سل پاسه دیرشو کلونو کې داسې یو نظام موږ تاسې نه لرو چې زموږ استاسې محتاجو هیوادوالو سره په لازم شکل باندې مرسته ترسره کړلی شي، او موږ تاسې د دنیا د فقیر ترین هیوادونو له ډلې څخه یو. حتی فکر کوم چې دنیا کې ټول نه فقیر ترین هیواد چې دی هغه افغانستان دی. نو همدغسې نظامونه حکومتونه هم زموږ ضعیفه دي. اوس هم موږ تاسې یو ضعیفه نظام لرو، اوس یو پیاوړی نظام لرو. ستونزې هم سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، مسلکي برخه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې زیاتې لرو اوس هم په افغانستان کې. نو کله چې یو مرکزي قوي نظام موږ تاسې ونه لرو، یا یو حکومت قوي ونه لرو، پیاوړی نظام ونه لرو، نو طبیعي ده چې ولسونه به همیشه د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي. نو اوس هم زموږ اساسي همدغه حالت دی. موږ تاسې یو قوي نظام افغانستان کې نه لرو. ولسونه چې کله هم د کمی ستونزو سره مخ کېږي، هغوی ته په صحیح شکل باندې لاسرسی نه کېږي، د هغوی ستونزې موږ تاسې راکمې کړلی شو. نو په نړیواله کچه باندې ما غواړم موږ تاسې ګورو چې ورځ تر بلې هم د افغانانو سره مرستې راکمېږي. افغان حکومت هم دومره پیاوړی نه دی چې د دوی سره مرستې ترسره کړي. نو موږ تاسې ورځ تر بلې د یو ناورین سره مخ کیږو.
تشکر امرخیل صاحب، بالکل مهم ټکو ته مو اشاره وکړه. په دې به وغږیږو چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لارې څه دي، کوم عوامل و په دې تیرو حداقل شلو یا 15 دیرشو کلونو کې چې موږ دغه حالت کې لا هم پاتې یو. اما امرخیل صاحب، اوس خدا وضعیت خصوصا بشری وضعیت یا د خلکو فقر ډیر جدي دی، او خودل کیږي چې وضعیت ښه نه دی. موږ تاسې وینو، شاهدان یو. څه کول پکار دي دغه دفتن دپاره چې حداقل ژمی هم را روان دی؟ څه باید وکړي؟ هم د طالبانو حکومت چې دوی اوس په افغانستان واکمن دي، هم نړۍ. ظاهرا خو د نړۍ د مرستو څخه رضایت هم ډیر نشته. حتی خپله دغه نړیوال بنسټونه وایي چې دوی ته دونران پیسې نه ورکوي. اما کومې لارې، کوم میکانیزمونه شته چې حداقل دغه د ژمي څخه د تیرېدو دپاره مرستې وشي دوی سره؟
ګوري، موږ تاسې د سرې میاشتې د ټولنې په نوم باندې یو اداره په افغانستان کې لرو چې یو بې طرفه بنسټ دی په افغانستان کې. نو هغه په اصل کې، په حقیقت کې خو باید د حکومت برخه نه اوسي، خو له بده مرغه چې څه وخت اساسي قانون جوړ شو هلته اشتباه شي و چې سرې میاشتې هم یو د حکومت برخه یې ګرځولې وه. نو دا باید یو جلا بنسټ وای چې اوس هم دی. نو دوی په هغه وخت کې چې یعنی د جمهوري نظام مو دومره پیسې درلودلې چې دوی کولی شي په افغانستان کې د هر ډول نورین سره چې افغانان مخ کیږي دوی ورته لاسرسی ولري، ځکه چې په کافي اندازه باندې دوی د فیصدي په ډول باندې د مامورینو د معاشاتو څخه، د تجارانو څخه، د دوی اکاونټ په مستقیم ډول باندې ورزي. نو په دغه حالاتو کې چې د غوی ده نړیوال مرستې نه وي، نو موږ تاسې سره میاشت لرو چې دغه سره میاشت زموږ استاسې دغه مشکلات راکم کړي. نو سره میاشت په کافي اندازه باندې دوی دغه مشکلات ستونزې را، او دوی دنده وظیفه هم همدغه ده چې په غیر طبیعي او طبیعي پیښو دواړو کې دوی د ولس د لاسرسي سبب وګرځي، او ولس سره دوی مرستې ترسره کړي. که چیرې دغه کار نه کوي، نو بیا د سرې میاشتې د وجود معنا هیڅ نشته ده. نو په دغسې حالاتو کې چې اوس دغه حالت را روان وي، ځینې زموږ سره ځینې هیوادوال هغه بې ځایه شوي دي او د ستونزو سره مخ کیږي، نو دوی سره باید په جدي شکل باندې یو قوي مرسته ترسره کړي. ځکه زه په دې ډاډه یم، یعنې تر ډېر وخت راهیسې پورې موږ ته دا معلومات وو چې کله په افغانستان کې اطلاعاتو لاسرسی قانون پاس شو، قوي قانون موږ ته درلود، هغې پر اساس هم موږ معلومات ټولو شو. غیر د هغې نه چون زه هم برخه د همدې مدني ټولنو هم د همدغې بنسټ یو څه وخت پورې پاتې شوی یم، نو دوی سره ډېرې کافي پیسې وي، مصرف یې ډېر کم. یعنی په دې معنی باندې چې خلکو ته مرستې ډېرې کمې کولې، او د دوی خپله په خپل حساب کې پیسې ورځ تر بلې زیاتېدلې. او زه ډاډه یم چې هغه پیسې اوس هم شته دي، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د مختلف بنسټونو څخه، د افرادو څخه دوی پیسې راټولوي او د دوی حساب ته ورځي. نو دوی کولی شي د دغې لارې چې دغسې یو سخت ناورین سره افغانان مخ دي، دغه بستې لپاره دغه لارو
اخر
کې
صاحب
پیدا کړي.
مننه. خب دا خو ښکاره ده چې د طالبانو حکومت باید د بیوزلو سره د مرستې لپاره اقدامات وکړي او په اکثریت مواردو کې مرستې هم کړي، اما دغه مرستې خو هم د عاید یا د یو درکه چې دوی باید امکانات ولري چې مرستې وکړي. ظاهرا خو په افغانستان نړیوال مرستې هم زیاتې کمې شوې دي، یعنی هغه پخوانی د تیرو شلو کلو مرستې هم نشته. فکر کوي عمر خان صاحب چې په دې اړه د سیمې هیوادونو نړۍ خصوصا د نړیوالو لوی بنسټونو خپل مکلفیتونه په صحیح وجه ادا کړي، ځکه دا د افغانستان د کړکیچ د مسلې یو وړ خو زیاتره دغو هیوادونو او نړیوالو قدرتونو ته راجع کیږي چې د دوی د سیاستونو له وجې افغانستان د داسې وضعیت سره مخ شو. آیا فکر کوي چې خپل مسؤلیت نړۍ ادا کړي؟
مونږ تاسو چون چې ما د پښتنې مطابق ساسو جواب درک، بلکې نړیوال هم په دغه شرایطو کې چې افغانستان د افغانستان افغانستان ولست د سخت ستونزو سره مخ دی، نو په دغه شرایطو کې نړیوال ډیر نور هیوادونو سره مرستې کوي. اگر مونږ تاسو کتل چې دوی د مرستو کچه و اندازه د اوکراین د جګړې د قربانیانو سره الته هغه سره څنګه ده، په نور نړۍ کې دوی له خلکو سره مرستې سعیده د افغانانو سره هم مرستې تر سره کړي دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانان همیشه د نړیوالو قربانیان دي، نو موږ هم لکه د نور لکه د اوکراین د خلکو غوندې افغانان هم انسانان دي، بشر دي، او دوی دغه سي مشکلاتو ته اړتیا لري. زه په دې ډاډه یم هغه مرستې چې دوی د اوکراین د خلکو سره کوي د هغې زویمه چې لاس برخه من سمنه کې سونو کې چې لاس برخه د دوی سره مرسته وکي، نو په هغه کچې مرسته نه رسیږي. دا یعنی په دې معنی باندې چې د افغانانو سره یعنی کمه کچې مرسته هم وکي د افغانانو سونځ ور سره حل کیږي. نو بالکل دقیقا تاسو دا خبره ډیره سمه ده او ډیره پر ځای ده چې افغانان حق لري په نړۍ باندې من هیز د یو ګلوبل ویل یا نړیوال کلی په توګه باندې، او په کله چې ملګری ملتونه جوړ شو د ماغه ورځې نه د نړۍ مختلف هیوادونه چې هلته انسانان ژوند کوي همدغه مسؤلیت افغانانو هم اخیستل بزنو، یا کم یا زیات نور نړۍ سره مرسته کوي. اوس چې افغانان د دغه ستونزو سره مخ دي، افغانان په نور نړۍ باندې دا حق لري چې نور نړۍ له افغانانو سره په دغه شرایطو کې مرسته تر سره کړي. هم همسایگان ته چیرته همسایگان واقعا د بشریت احساس کوي او دوی وایي چې افغانان هم د ټولنې یو برخه ده، نو من هیز د یو گاونډي من هیز د یو انسان په گاونډیانو باندې هم موږ تاسو د حق لرو چې د افغانانو سره په دغه بدو شرایطو کې مرسته تر سره کړي. نو دا خو یعنی دا څنګه ده چې موږ د نړۍ څخه خیر وغواړو په نړیوالو باندې زمونږ هغه د نړیوالو مکلفیتونو او هغه قوانین او اصول لمخه چې افغانان د نوري نړۍ سره لري امضا کړی هغه ته متحد دي، نو په نور نړۍ باندې موږ حق لرو چې موږ سره مرسته خصوصا د پرمختللي هیوادونو څخه هغه څخه زموږ د هیله ده چې هغه د افغانانو سره په لازم شکل باندې مرسته تر سره کړي.
تشکر مرخي صاحب، مننه. خو ټکو ته اشاره وکړه که مخکې لدی چې د دوه مشکلاتو د حل په لارو وغږیږو. امر خیسه په تیر شلو کلونو کې تاسو میادونه وکړه چې مرستې خورا زیاتې راغلي افغانستان ته، امکانات هم ډیر زیات وو، ولی موږ ونه توانیدو، ولی افغانستان ونه توانید چې حداقل د دغه محتاج او احتیاج ځان خلاص کړي، ولی په افغانستان کې بنیادي کار ونه سو چې افغانان د نړۍ د مرستو څخه ځانونه خلاص کړي، خصوصا په څو عمده مواردو کې ځوانانو ته د کارموندنې مسله، د مسلکي برخو کې د زده کړو زمينه، په نور هیوادونو کې افغانانو ته د زده کړې، ځکه افغانستان کې کاري ظرفیت خورا زیات دی، موږ تاسو په ډېر واضح پوهیږو او موږ ته معلومه ده زموږ خپل هیواد دی، ولی اساسي حل لاره پیدا نه شوه. عمده مشکلات په کوم ځای کې وو؟ فساد او سیاسي زدوبندونه و، بې اعتنايي و، څه عمده دلایل و ستاسو په نظر مرخل سي؟
جرال زه سر موږ تاسو حکومت چې کله په 1992 کال کې د هغه نه مخکې حالت نسبتا خو د روسان لخوا چې افغانان حمایه کېدل تر یو کچې پورې هغه خلکو ته کورونه ورکول، خلکو ته په اصطلاح د هغه سوسیالیزم د ایدیالوژي پر بنیاد باندې خلکو ته وظایف ورکول. د 1992 کال نه را پدې خو افغانان د یو بدبختۍ سره مخ شو چې افغانانو کار پیدا کول ولسته خو پرې د افغانانو په خپل افغانستان چور کې. موږ تاسو یو کتل چې څنګه افغانستان ته زمونږ مجاهدین نورونه په اصطلاح راننه وتل، نور زینو خو پریک ده چې عام المنفعه زینه مونږ تاسو د برق پای واخیستل لمنځه میوړل خرڅنګ کړي په نور هیوادونو ته ورکړل مکاتبو کې چوکیګانې پرې نه خودلې التم د برق لینونه پرې نه خودل په کوانتونونو هم چور کړ دي هغې نه هم چوکیګانې ویوړ په کیم ویوړ نو دغه مسایل یعنی هغه وسلې خو پرېږده چې وسلې مونږ واخیستل او په ګاونډیانو باندې خرڅې کړي او هغوی ته توفی په شکل باندې ورکړي او دغه حالت تر 1996 کال پورې همدغسې دوام وموند. په 1996 کال کې د اوسني چارواکي چې کله قدرت ته ورسېدل په ځای دي چې خلک دوی سره داسې فکر پیدا شي چې دغه ولس ځورېدلې دغه ولس کړېدلې دوی مشکلات او ستونزې لري دوی برعکس بیرته ولسونو ټکولو باندې شروع کړه. نو موږ ستونزه دا لرو چې په ځای دي چې په دغه ستراتیژیکو او اساسي مسایلو باندې چې د هرې ایدیالوژي اساس دی چې موږ څنګه کولای شو خپل وګړو سره مرسته ترسره کړو و دې فکر نو برعکس دې لپاره چې سره قمت وشي کولای خلکو کې ویره پیدا کی او خلک ویری چې دغه نظام او دوی د خپل حکومتونو نظامونه وشي ساتلې د 1996 کال نه یا د 1995 کال نه را پدې خو بیا انتر د بهرنیانو تر راتګ پورې افغانستان ته تر دې پورې خو برنامه خو نو په افغانستان کې د ټکولو ستا په سر خولې نشته ستا ګیره کومه د تم مونست لاړ نشولې لاړ شولې خزه دې باندې را وتل او چادرې سم په سر د په سر نه په زیر دې چې مونږ تاسو هغه اساسي مسایلو ته متوجه شو او دغه افغانان ځان د دغه خاورې د بچانو په صفت باندې د یو رهبر په صفت باندې لکه نور هیوادونو کې که اسیایی دی که غیر اسیایی هیوادونی اروپایی هیوادونو خپنی دی چې هغوی خپلو سرولسونو ته په کومه کچه باندې خدمت کړی چې هر افغان هر مسلمان د ټولې نړۍ څخه غواړي چې امریکا ته لاړ شي اروپا ته لاړ شي نو کاناډا ته لاړ شي دغسې هیوادونو ته لاړ شي هغوی خدمتونه ترسره کړي دي. اوس موږ تاسو ګورو چې چین وګوره څومره د خپلو ولسونو ته خدمت کړی له بده مرغه چې موږ د 1992 کال نه را په دې خواته افغانانو لپاره هیڅ ډول خدمت نه دی کړی خا بیا چې کله دا نوی نظام جمهوری نظام راغی بهرانیان راغل چې دلته موږ تاسو لپاره یو خزی مینا مساعده ولا چې داسې کارونه کړی افغانانو لپاره چې یو بنیاد هم پرې خوي او باقي کې ډیره افغانان مصرف شوی ولې نو نظام داسې خلکو ته وسپارل شو چې هغه تیر وخت کې چور کړی او تیر وخت کې نظام یعنی زموږ پوځ لمنځه ویوړ زموږ وسلې په همسایګانو باندې خرڅ کړي موږ دی لوی نورین سره مخ کړو بیرته نړیوال لغه د مغوی په هغه د مغوی په مرسته باندې په افغانستان کې یو نظام جوړ کړ. نو یا تاسو د هغه نه تقریبا تر اخیره پورې چې کله ډاکټر اشرف غنی په نظام کو تر دې پورې ټول ولست د نظام خو پرې د چې ولست هم د همدغه مشکلات سره لاس وګریوانو او اله هم دومره شی و چې د هغه سره د جنگ سالارانو سره تل مقابله شی ول نو داسې بنیادی کارونه بیا هم وریات کې هم ونه شو چې اوس خلک کې اما غاسي زیربنی پروژې شوی و چې اوس پکې خلکان مصروف دي چې اوس تونځي د خلکو کم شي.
تشکر امر خیر صاحب تاسو بیرته راګرځول لنډه د ملرو له دمه ورسره بیرته تاسو سره
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ښه مرخین صاحب تاسو خو په دې مشکلاتو مفصله تبصره وکړه وغږېدله اوس څه کول په کار دی؟ آیا فکر کوئ چې د طالبانو اوسنی نظام په دغه شکل چې اوس روان دی کوم سیاستونه چې اوس غوره کړي خصوصا په دغه ښځو باندې محدودیتونه هم ستاد دوی د کاروبار تر ډیره مخه هم نیول شوې ده فکر کوئ چې د دوی دغه اوسنی پالیسي به دغه مشکل چې موږ تاسو پې وغږېدو چې هیڅ نظام هم پوره نه دی حل کړی دوی به وکولی شي چې د دغو مشکلاتو څخه افغانستان خلاص کړي یا فکر کوئ دغه اوسنی سیاست هم نشي کولی چې مشکل حل کړي؟
ګوري اجازه سپ دغه اوسنی فرصت چې د اوسنی واکمنانو ته په لاس ورغلی دی یو بهترین فرصت دی. ولسونه د تیرو څلوېښتو یا څلپاس څلوېښتو کلونو جګړې څخه ډېر سخت تنګ شوي وو. واقعا خلک دردېدلي وو. خلک د حتی په جمهوریت کې هم د مفسدو چارواکو څخه او د جنگ سالارانو څخه دوه سپیمو ته راغلي، خلک ستونزو سره مخ خو خلک په تنګو د دې د دوی ځانته علماوي د علماو نه هدي اقل د دوی داسې تمه کیږي، هیله داسې کیږي چې داسې یو نظام جوړ کړي چې خلک پکې مصروف شي، دي کې هیڅ شک نشته ځینې پالیسیګانې واقعا چې دا پالیسیګانې افغان ولس ته د منلو وړ نه دي، ځکه چې نیم قشر د یو ټولنې ته هغه د ژوند څخه محرومه کوه، نو دا خو یو لوی ستونزه ده. باوجود دې هم کیدای شي چې هدي اقل اوس ځوانانو ته، یعنی نارینه ځوانانو ته، دوی د کار زمینی مساعد کی، ځکه یو بهترین د ټولو د انسانانو لومړني ضرورتونو کې یو ضرورت دا دی چې هلته باید امن اوسي، سوله اوسي، او چې کله سوله اوسي د سولې په وخت کې هلته ډیرې کارونه ترسره کیږي، نو سوله چې د اساس د پرمختګ دی، اساس د ژوند کولو دی. نو اوس دغه زمینه افغانان هم ټول غړي دي، افغانان هم اوس تر اوسه پورې داسې عکس العمل نه ښودلی دی چون ستړي شوي دي، دوی وایي چې دوی به اوس د دوی لپاره کار وکړي، نو چې کله د دوی تمه ده ورته دوی ماهر خلک، متخصص خلک، خپل د خپل د نظام جز وګرځي، دا دوی ډیر لوی مسؤلیت دی په راتلونکي کې هم دا اوس لپاره چې دوی داسې بنیادي کارونه وکړي چې د هغې پر اساس باندې راتلونکي نسلونو ته او اوسني خلکو ته، اوسني ځوانانو ته زمینه د دې مساعده شي چې دوی مصروف شي او خپلو کورنۍ ته هدي اقل رزق پیدا کړلی شي، نو دوی لپاره کافی زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د مختلفو لارو په افغانستان کې کار وکړي، ځکه چې لکه د ایران غوندې خو بندیز په افغانانو باندې نشته دی، کنه په هغوی باندې کامن اقتصادي بندیز ده، افغانان کولی شي چې د نوري نړۍ سره تجارت وکړي، نو هغه سي بندیزونه چې په ایرانیانو یا په ځینې نورو هیوادونو په نړۍ کې دي، هغه سي بندیزونه په افغانانو باندې نشته، او دا د نړۍ څخه په دغه برخه کې مننه کوم چې په دغه سي سخت او شدید هغه بندیزونه په افغانانو باندې ده، فکر کوم چې فقط د افغانانو لپاره نه، عام ولس لپاره ده کړی. نو د فعلي نظام لپاره زمينه ډیره ښه مساعده ده، دوی په مختلفو برخو کار کولای شي، دوی فابریکی په افغانستان کې جوړولای شي، او بل هر ځای کې تقرر کیږي، یا که فرض مثال دلته خصوصي سازي کیږي، نو خصوصي سازي کې خصوصي شرکتونه دي، هغه د زمينه باید د مساعده شي، د باندې خلک په دې مطمئن شي چې اوس د خصوصي سازي لپاره زمينه په افغانستان کې مساعده ده، او تجارتان راشي په افغانستان کې دلته پانګونه وکړي، خلک باید مطمئن شي. نو همدغه سې کا فرض مثال دولتي سکتور دی چې همیشه په افغانستان کې فقط په تیر شل کلو کې خصوصي تلګونی کار وشو، خلک لږ متوجه شي ولا نه، یوازې دولت نه دی چې هغه د خلکو ستونزې حل کوي، همیشه د خلک په دې باندې یعنی دې ته سترګې په لارو چې په حکومت کې ودنده واخلي او خپل معیشت او ژوند پیور برابر کړي، بلکې خصوصي سکتور هم دی چې په خصوصي سکتور ده وا دا ورکول شي ولته کارو شي. نو اوس خو چون زمونږ ساسي دولت دی او اکثره خلک غواړي دولت لارې خپل دغه مشکلات تامین کړي، نو زه فکر کوم چې په دولت کې مزنی مقرریګان چې تر سره کیږي د دوی څخه خواص دی، منهز دی، او افغان منهز دی، انسان چې دوی په هغه مقرریګانو کې هم لواسطو څخه لفساد څخه دوی مخنیوي وکړي، او خلکو ته د دې زمينه مساعده کړي چې کارو کې، نو لوی خوابه د خدمت زمينه مساعده شي، بل خوابه دی غوي د معیشت مسائل به حل شي. نو د اوسنی نظام ته تقریبا کافي زمينه مساعده ده چې دوی ډیر سو شي کول افغانانو لپاره.
تشکر مرخص، بالکل دغه ست امنیت خو د هواد د رشد او ودی لپاره اړین څه ده. امرخین صاحب، اوس موږ تاسو وینو چې دا د طبیعي آفتونو د چاپیریال د مشکلاتو راپورونه هم ډیر جدي ورکول کیږي، او افغانستان هغه هیواد دی چې د دې وضعیت استثنا نه دی، او موږ تاسو ژمی هم را روان دی، بیکاري هم شته. هغه عاجل اقدامات چې باید وشي ستاسو په نظر څه دي؟ ا د اقل د خپل افغان تجارتان څه کولای شي، د افغان شتمن چې دوی امکانات لري په افغانستان کې څنګه کېدلی شي چې دوی تشویق کړی شي او راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، د افغانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې فرصتونه رامنځته کړي، ځکه د امنیت مسله خو تاسو اشاره وکړه چې اوس وضعیت ښه دی. فکر کوي چې خپل افغانان هم د اقتصاد په وده د کارموندنې په برخه کې کومک کولای شي؟
ګوري قدرمن جلال زئی صاحب، د نړۍ د اوس پر مختلفو هیوادونو په تاسو په کوم مملکت کې ناس یستي، دوی هیڅ کله همیشه اتکای په نور هیوادونو باندې کړي، خپل په خپل منځونو کې ملا تړلې ده او د خپلو خلکو د خپلو ولسونو مشکلات حل کړي. جاپان منګو تاسو ګورو، همدغسې چین منګو تاسو ګورو، نن نه 50 کاله مخکې، 60 کاله مخکې ګورو، یا د 1990 کال نه چې هغې وخت کې یو ډېر ضعیفه هېوادو منتها اوس د امریکا متحده ایالاتو سره په مقابله کې د هغې سره رقابت کوي، سیالي کوي. همدغسې موږ تاسې اروپا ګورو، اروپا هېڅکله هم داسې نه ده چې نورې نړۍ ته لاسونه همیشه غځولي دي او د خیر تمې د نورو څخه کړي او صدقه باندې چلېدلې ده. هلته همدغه ولسونه دي، نه یوازې حکومت، نو همدغسې تجاران دي او په اصطلاح سوداګر دي چې هغوی پلی سرمایه گزاریګانی د باندې ډیری کړي. موږ تاسو اوس ګورو د عزیز صاحب په نوم باندې اوس د چې دغه کړي دي، موږ ته چې تقریبا په میلیارډونو ډالر په امریکای کې په وبخې په متحده عرب اماراتو کې هلته پانګونه کړې ده. همدغه سیمه موږ تاسو ګورو چې ځنې نور یعنی تر میلیارډونو پورې په ایران کې دوی خپل سرمایه بوخت کړي. همدغه سیمه موږ تاسو ګورو چې ډیری افغانان په میلیارډونو ډالر، یعنی هغه ارقام دقیق زونه شم وړاندې کولای اوس لپاره، چون چې نمی دی راخېځل ځان سره هغه ارقام زه تاسو درکولای شم چې په پاکستان کې سرمایه گزاریګانې کړي دي. دغه خلک په افغانستان کې دوی سرمایه گزاریګانې وکړي، نو ماته معلومات شته چې په ایران کې کوم سره مګزاری شي ولا الته په سلګونو په زرګونو ایرانیان هغه په خپل کاروبارونو کې بوخت کړی دي. همدغه چې موږ ګورو چې په دغه کې دا په نورو ځنې نورو هیوادونو کې، حتی زه ګورم چې په ازبکستان کې هم سرمایه دلته زموږ ساسي افغانانو هغه کټ پانګونه کړې، په ترکیه کې پانګونه کړې. نو دغه پانګونې په ځای باندې چې په بهر هیوادونو کې کړې، دغه پانګونې دوی یو څه په افغانستان کې هم وکړي. زه ډاډه یم چې زموږ استاسي هغه بوج چې فرض مثال یا تمه چې موږ تاسو د حکومتونو کوو، هغه ټول خصوصي هغه ته راشي، خصوصي ادارو ته راشي، نو په دې سره ډاډه یم چې د سلګونو زرو افغانانو مشکلات ستونزې به حل شي.
د بشري حقوقو فعال خان زمان امرخیل صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې په دې بحث کې را سره وسو، خپل شننه مو وړاندې کړه. کور مو ودان صاحب، تشکر. مننه صاحب. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي، اما راتلونکي خپرونه ستاسو غږ ده. په څو شیبو کې پیلیدونکي د همکاران سټوډیو ته راغلي. لطفا د غږ خپرونه سره هم پاتې شئ او تاسو کولی شئ د خپلې سیمې د مشکلاتو په اړه حل وکړئ. تر بیا د الله تعالی.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې